افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 15مه د اکتوبر میاشتې شپږمه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپروو. اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه سي. اوس خبرونه را سره واوري. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د بیرې له کبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپندنټ ورځپاڼې د پروني راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سوي، چې دا د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې سارې الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1300 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ترافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی، چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و نور سان ټپیان سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سنی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یوه شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپیډي په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرتس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د څلوېښتو تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاټلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی شار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسه او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوې وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې وه، خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوري د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکندي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو له خلکو غوښتل شوي دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تېره اونۍ په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي، همدغه شان دي بارانونو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور پاسلونه هم خراب کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې ورله مخه چمتووالی ونیسي او د افغانستان هغه سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې ورله مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خراسیتی.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ سي. بل خو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن نه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمون کورم تخریب کړی دی او هم چې نور گاونډین ته ډېر زربر سولې ده. 50 کورونه جې راولېدلې ویجاړ شوی تخریب شوی دی، یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه هغه زخمیان لرو بم دی کلی کی
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځانی او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپنا او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نمدا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي ځان را ورسي نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل وسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخ باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګنش مې سیلابونه راغله او سیلابونه ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلک تړولې دي. یو کس شهید دي او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپې ته پورې څاروي وژل شوي دي او پنځه بیا پورې کورونه چې دي په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه څلور سوه جریبه ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم منی چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعیت نږدې نه ولیدله. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراعتی ځمکه خراب کړې وه. کورونه تخریب کړو. پنځه تیو پورې کورونه به وو. یو کس چې وو هغه شهید وو او شپږ کس زخمیان. سروې به هم سبا کېږي او کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کېږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ په اړوندو څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکنده بارانونو توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه په لسګونه زره جریبه کرهڼیزه ځمکه سرکونه پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي. نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاګ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اوردونکو یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه وسنی دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمېره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000.